アバサバイラジオ。
د سهار و بجه شوه ده ازادي راډيو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په دې اله چې یو نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډيو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د سور د میاشتې ومه د 2012 میلادي کال د اپریل شپږشته می سره برابر ده نوریاس نوریم او په دې لومړنۍ نیم ساته خبری مجله کې استاسو هرکلی کوم لومړی په مخ لري څو مهمو خبرونو سرټکوته ناتو وای په افغانستان کې دوی ماموریت یوې مهمې مرحلې ته رسیدلی دی د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس عزیزالله لودین د اوبو او انرژۍ پر وزیر محمد اسماعیل خان د اداري فساد له تورونو څخه دفاع وکړه د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې د په وینا پر نور نړۍ د غربي ارزښتونو د تپلو هڅه کوي د چین صدر اعظم وین جیاباو پرون په یوې اقتصادي غونډه کې چې د پولند په پایتخت وارسا کې جوړه شوې وه د ختیځې او جنوبي اروپا له لسو څخه زیاتو مشرانو سره وکتل د ناتو چارواکي وایي چې په تېرو میاشتو کې 400 وسلوال چې په کابل کې د حملو پلان درلود نیولی دي او یا وژلی دي د ناتو په مشرۍ د عملیاتو د قمانداني مرستیال برتانوي جنرال ادریان برادشا پرون وویل چې افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي د فرانس پرس په حواله د برتانوي جنرال ویلي دي چې له وسلوال مخالفت څخه د مخالفینو د رایسلو په ټولنه کې د هغوی د جذب په هڅو کې 40% زیاتوالی راغلی دی او د هغو کسانو شمېر چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی پر 400 تنو اوړي په افغانستان کې د جهادي مشرانو مشورتي شورا د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند مسوده پرون تایید کړه د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې دا مسوده د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د لاسلیک لپاره تیاره ده د افغانستان د جهادي مشرانو مشورتي شورا غړو د دې سند په اړه د غور لپاره پرون په ارکی له ولسمشر حامد کرزي سره کتلی وو اعلامیه وایي چې په دې کسانو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا نوی ټاکل شوی مشر صلاح الدین رباني هم شامل وو د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس عزیزالله لودین د اوبو او انرژۍ پر وزیر محمد اسماعیل خان د اداري فساد له تورونو څخه دفاع وکړه او ویل چې د هغه لخوا د ځمکو د غصبولو او اداري فساد په اړه دوسیه جوړه کړې وه او څارنوالۍ ته استولې وه ښاغلي لودین پرون له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې کره اسنادو له مخې اسماعیل خان په اداري فساد تورن کړی دی
تقریبا یو دوسیه تکمیل شوی و غصب د جایدادونو د دولت $30 میلیون هغه وخت ده دوسیه قیمت د اشخاص مختلف لخوا جایدادونه غصب شوی او هغه شی ما ویل چې په دوسیه کې لیکل شوی و زه کولای نسم چې دوسیه دلته وي او یو سړی د مانه پوښتنه وکړي یا مقامات رسمي ووایم چې چی نسته
خغلی لودین وای د افغانستان ولسی جرګې ته د نورو کاندیدو وزیرانو په اړه چې له دوی سره د اداري فساد دوسیه لري هم ویلي خو له دې سره سره هغوی ته د ولسی جرګې غړو د باور رایه ورکړه د اداري فساد پر ضد مبارزې له رئیس عزیزالله لودین سره مرکه وروسته اورېدلی شئ د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې د په وینا پر نورې نړۍ د غربي ارزښتونو د تپلو هڅه کوي ولسمشر نظربایف پرون د روسیې له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د یو شمېر هیوادونو په کورنیو مسایلو کې د مدرنې مطبوعاتي ټکنالوژۍ په مرسته د غرب مداخلې امنیتي تهدیدونه رامنځته کړي دي د زیاته کړه چې په هغو عربي هیوادونو کې چې د تېر کال په جریان کې خلکو پاڅون وکړ اقتصادي وده د 15 کلونو معادل شاته شوې ده د اندېښنه څرګنده کړې ده چې په یو شمېر عربي هیوادونو کې سخت دریځ حکومتونه رامنځته کیدونکي دي د چین صدر اعظم وین جیاباو پرون په یوې اقتصادي غونډه کې چې د پولند په پایتخت وارسا کې جوړه شوې وه د ختیځې او جنوبي اروپا له لسو زیاتو مشرانو سره وکتل چین لیواله دی چې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې پراخې کړي د پولند صدر اعظم ډونالد تاسک سره خبرو وروسته ویند سیشن به پور ازویل چې چین غواړي پراتونکو 15 کلونو کې لدی هوا سره دوه اړخي د سوداګرۍ 15 شند زیاته کړي. د دوه هوادونو ترمنځ سوداګرۍ راکړه ورکړه په 2011 میلادي کال کې 14.6 میلیارد یورو و. چینایي چارواکو ویلي چې پیکینګ لیواله دی چې د پولند په باقی سیستم، قانونو، انرژي او ترانسپورټي سکتورونو کې پانګونه وکړي. له پولند څخه په کتنه اروپا ته د چین د صدر اعظم سفر هم پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په واشنگتن کې د البانیا له صدر اعظم سالی بیریشا سره وکتل. کلینتن وویل البانیا د امریکا د پوځي هڅو یو ارزښتناک متحد دی.
Well, it is an honor to welcome the Prime Minister of Albania here to the State Department. The Prime Minister and his country have been strong partners with the United States.
دا وای دی ویل زاید چې د بهرنیو چارو وزارت د البانیا د صدر اعظم هرکلای کوي. صدر اعظم هیواد په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په ترڅ کې د متحده ایالاتو یو قوي ملګری دی او موږ په خپلو کې پراخ او ژور اړیکې لرو چې ډیر ارزښت ورکوو. غواړم له صدر اعظم بریښه سره په یو زیات شمیر دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړم. بیا هم هغه ته خراغ لاست وایم. البانیا صدر اعظم ویل یو مهم هدف دا دی چې کلینتن متقاعده کړي چې د البانیا د خپلواکۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له اروپایي اتحادیې څخه وغوښتل چې د هغو احتمالي جنګي جرمونو په اړه د زیاتې پلټنه وکړي چې البانیا او کاسوو دواړو په 1999 کال کې د جګړې په جریان کې ترسره کړي دي. امنیسي انټرنیشنل په اروپایي اتحادیې غږ وکړ چې په کاسوو کې د فولکس په نامه خپل ماموریت پیاوړی کړي څو د پولیسو څارنوالانو او قاضیانو په زیاتولو سره دغې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. امنیسي انټرنیشنل دغه راز وویل چې نورو هڅو ته هم اړتیا ده چې له جګړې وروسته هغه جنایتونه وڅېړي چې په ترڅ کې سربیان، رومانیان او نور په نښه شوي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. ناتو وای په افغانستان کې دوی ماموریت یوې مهمې مرحلې ته رسیدلې ده. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس د اوبو او انرژي پر وزیر محمد اسماعیل خان د اداري فساد له لګول شو تورونو څخه دفاع وکړه.
غصب د جایدادونو د دولت $30 میلیون هغه وخت ده دوسیه قیمت د اشخاص مختلف له خوا جایدادونه غصب شوی. هغه شی ما ویل چې په دوسیه کې لیکل شوی و.
د مجاهدینو د بریا د شلمې کلیزې په درشل کې د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو په نامه یوې ډلې د کابل په ځینو برخو کې د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو انځورونه زړولي چې په مخې کرښې ایستل شوي دي. دغه راز د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې له پېښور افغان کډوال وباسي.
په پېښور کې د امن او خوشحالۍ ماحول دا یو فیصله شوې ده چې هغه افغان شهري سره څه ډاکومېنټس دي هغه دې په یو میاشت کې دننه دننه خپل وطن ته لاړ شي.
پر دې او ځین نور موضوعات په خبرونه کې راپورونه په تفصیل سره اورئ. د ناتو ترون وای په افغانستان کې دوی ماموریت یوې مهمې مرحلې ته رسیدلې ده. فرانس پرس خبري اژانس د ناتو دی ول ور رتبه جنرال په حواله ویلي چې افغانستان څخه په تدریجي ډول د نړیوالو عسکرو د وتلو سره په یو وخت کې وسلوال د قوت د لاسور کول او افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپورټ جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ناتو په مشرۍ د عملیاتو د قومندانۍ مرستیال برتنوي جنرال ادریان براتشا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د وسلوالو حملې په تیر کال کې 10% راکمې شوې وې. د برتنوي جنرال هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو حملې به تر 2014 کال پورې چې له افغانستان څخه د نړیوالو عسکرو د وتلو وروسته نیټه بلل کېږي همداسې په کمېدو وي. د ناتو د عملیاتو د قومندانۍ مرستیال پرون د ویډیو لاري له کابل خبري اعلان ته وویل موږ د خپل دی پروګرام پترس کې مهمه مرحله ته رسیدلې. خپل افغان همکارانو ته د امنیتی چارو د مسولیتونو د سپارلو لپاره سره په یو وخت راتجوته سوي د چې وسلوال تر فشار لاندې دي. د فرانس پرس په حواله د ناتو د برتنوي جنرال ویلي دي چې د روان پسرلی او د سجدوب په جریان کې دوی د وسلوالو د مقاومت د لاکمې دوه پته مدي. د ویلي سره لدی چې وسلوالو طالبانو تیرونی وټوانی دل چې په کابل کې حمله وکړي خو افغان امنیتی ځواکونو په خپل مټ او بریالیتوب مقابله ورسره وکړه. جنرال برنارد شا ټینګار کړی دی چې سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر کابل تقریبا په دوامدار ډول د حملو هڅه کړې ده، دا په تېرو اوو میاشتو کې د هغوی د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو لومړی بریالی اقدام و. دې جنرال زیاته کړې ده چې په تېرو اوو میاشتو کې 400 وسلوال چې په کابل کې د حملو پلان درلود نیول سوي او یا وژل سوي دي. د ده په وینا له وسلوال مخالفت څخه د مخالفینو د راایستلو او په ټولنه کې د هغوی د جذب هڅې هم بریالۍ دي. فرانس پرس اژانس وایي چې د ډسمبر له میاشتې راهیسې په دې هڅو کې 40% زیاتوالی راغلی او د هغو کسانو شمیر چې له وسلوال مخالفت څخه یې لاس اخیستی دی پر 4000 تنو اوړي. د ناټو د عملیاتو د قمندانۍ مرستیال خبریالانو ته ویلي دي چې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه په پوره قوت پر ځای ده، خو دوی د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتایجو ته هم منتظر دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به په راتلونکو دوو اونیو کې اعلان سي. د دې هیواد د جمهوري ریاست لپاره د سوسیالیستانو کاندید فرانسوا هولندي ویلي دي چې که جمهوري ریاست وګټي د روان میلادي کال تر پایه به خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس عزیز الله لودین د اوبو او انرژي پر وزیر محمد اسماعیل خان د اداري فساد له لګول شوو تورونو څخه دفاع وکړه. وی ویل چې د هغه لخوا د ځمکو د غصبولو او اداري فساد په اړه دوسیه جوړه کړې وه او څارنوالۍ ته یې استولې وه. له ښاغلي لودین سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال جمیله ظریف مرکه کړې وه او له هغه څخه لومړی دا پوښتنه کړې ده چې تاسو د کومو کره شواهدو له مخې اسماعیل خان د اوبو او انرژي وزیر په اداري فساد او د ځمکو په غصبولو تورن کړی دی؟
هغه شی چې ما د پوهنتون استادان ته وویل د دې ته مخ هغه د ما خبرې نه وي، دا د دوسیې خبرې وي. په اساس د حکم د رئیس جمهور یو ویات ورغلی و هرات ده، هغه مخبار چې زه دلته رئیس د مبارزه په فساد اداري کوم. تقریبا یو دوسیې تکمیل سوي و، غصب د جایدادونو د دولت $30 میلیون هغه وخت د ده دوسیه قیمت د اشخاص مختلف لخوا جایدادونو غصب سوي و. په دا کې یو دوسیه و چې د عبدالمجید خان زابولي جایدادونو په هرات کې تقریبا 1500 جریب ځمکه کشي په هغه وخت کې هغه منظم سو واخیستل سو د خلکو نه ورکړل سو د وزارت زراعت ده. بیا یو مسئله د کور و یو کارانسرا دوکانونو د عبدالمجید خان زابولي چې په هغه کې دوسیه جوړ سوي و چې دا د اسماعیل خان وظیفه به انرژي په لاس کې ده. بیا دا د عبدالمجید خان د نوم او د لور لخوا ورکول سوي و خرسوي و په اسماعیل خان په ملمن باندې د دوسیه جوړ سوي و. دوسیه دلته و بیا ځل چې بیرته د دوه پلار چې درته راغلم دوسیه دلته پروت و، ما دوسیه ولیږل څارنوالۍ ته. بیا ځل څارنوالۍ لخوا دا دوسیه تحقیق سوي و تدقیق سوي و بیا لیکل سوي و څارنوال هرات ته چې په دا مسئله باندې باید تاسو موږ ته معلومات ورکړي. او دا دوسیه هغه شی ما وویل چې په دوسیه کې لیکل سوي و، زه کولی نسم چې دوسیه دلته وي او یو سړی د مانه پوښتنه وکړي یا مقامات رسمي ووایم چې چی نسته. یو خط راغی ما ته د پارلمان دخوا د ولسي جرګې د معارف او تحصیلات عالی کمیسیون و او که چیشه چې تاسو خپل نظر د ده وزیرانو په باره کې ولیکئ، دوسیه لري تاسو سره که نه؟ بیا ما ورته ولیکل چې هو دا لري دا نه لري، دا وزیر صاحب لري دا وزیر صاحب نه لري، دا چې دوسیه سته موږ سره.
نو کله چې دا تر تعقیب لاندې هم د دوسیه هم تاسو څارنوالۍ ته لیږلې ده، نو څنګه اوس اسماعیل خان بیرته په خپل دنده کې ده، په خپله وظیفه کې ده او تر اوسه مثلا هیڅکله د ده په هکله جدي اقدام نه ده سوی؟
دا د ما کار نه ده. نو زه دوسیه جوړوم، قانون داسې وایي چې جوړې که ولیږه څارنوالۍ ته، دا کار سوي دي. نو دا څنګه وزیر سوي دي؟ بیا داس د پارلمان نه پوښتنه وکړي چې دوسیه هم ورته لیږل سوي وو او ولې د رای ورته ورکړي؟ دا د ما کار نه ده.
لودین صاحب تاسو د کابینه نور غړي هم د قضیې لري کنه کوي څوک مثلا؟
دا درته نه وایم، تر هغه وخت چې دوسیه تکمیل نسی زه مطمئن نسم پکې اجازه دادن نه لرم چې د دې نمونه واخلم.
یعنی خاينو تاسو چې کله د سیو خبر و خغلې لودین، نو څنګه چې کله د دوی نوم نخلې د کابینه د نور نغړو، نو د اسماعیل خان نوم هم څنګه و؟
خدای دوسیه تکمیل سوي دي، دوسیه اوس په سرنوالی کې پروت ده او سرنوالی لګلې د هرات ته. د دوسیه پښتنه کړې د هرات د سرنوال نه، بیا د هرات د سرنوال لخوا دا تایید شوی دي. بیا زه هم مجلس کې مجبور سوم که چه استادان همیشه نیوک کول پر رئیس جمهور باندی، پر ما باندی، پر قاضی القضات باندی. سرای کولیش دخپل زانم کل کل دفاع وکی پر قیمت چی تمام میگی.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزه د عالی ادارې له رئیس عزیز الله لودین سره بشپړه مرکه زموږ په بله پښتو خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي اورېدلی شئ. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو چارواکي وایي چې په تېرو میاشتو کې 400 وسله وال چې په کابل کې د حملو پلان درلود نیول شوي یا وژل شوي دي. افغانستان کې د جهادي مشرانو مشورتي شورا د کابل او واشنگتن ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو اړیکو د سند مسوده پرون تایید کړه. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس عزیز الله لودین د اوبو او انرژي پر وزیر محمد اسماعیل خان د اداري فساد له لګول شوو تورونو څخه دفاع وکړه. ویل چې د هغه لخوا د ځمکو د غصبولو او اداري فساد په اړه دوسیه جوړه کړې وه او څارنوالۍ ته یې استولې ده. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف په غربي هیوادونو انتقاد وکړ چې د په وینا پر نور نړۍ د غربي ارزښتونو د تپلو هڅه کوي. د چین صدر اعظم وین جاباو پرون په یوې اقتصادي غونډه کې چې د پولند په پایتخت وارسا کې جوړه شوې وه د ختیځې او جنوبي اروپا له لسو زیاتو مشرانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په واشنگټن کې د البانیا له صدر اعظم سالی بریشا سره وکتل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل اروپایي اتحادیه څخه وغوښتل چې د هغو احتمالي جنګي جرمونو په اړه د زیاتې پلټنه وکړي چې البانیا او کاسوو د دواړو په 1999 کال کې د جګړې په جریان کې ترسره کړي دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي مطالبې لوستي او غټکې اوروي.
کرسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپلې تازه کڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. امریکا باید په افغانستان کې د پوډرو پر ضد مبارزې ته پاملرنه ډېره کړي. د دې مقالې په یوه برخه کې لولو: هر کال تر 1 لک ډېر امریکایان د لومړي ځل لپاره هیروین تجربه کوي او په تیرو 10 کلو کې دا شمېره د پام وړ زیاته شوې ده. د کرسچن ساینس مانیټور په باور اکثر هیروین امریکا ته له افغانستانه له هغه ځایه چې د نړۍ 90% کې تریاک تولیدوي قاچاقېږي. د ورځپاڼې په وینا اوس چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د افغانستان پر راتلونکي کې د امریکا ونډه څرګندوي، نو له لومړیو کارونو څخه په کار ده چې یو داوي چې کانګرس خاني کړي چې د افغانستان له بزګرانو سره مرسته وکړي. که چېرته له بزګرانو سره مرسته وشي، نو هغوی به د کوکنارو پر ځای د بل څه کرلو ته وهڅول شي، نو د نشه یي موادو تولید به په خپله راکم شي. د ورسپانې په باور دا یوازې امریکا نه ده چې د افغانستان د نشه یي موادو ډېر ضرر ورسی شي. نور ډېر اروپایي هیوادونه او روسیه د دې موادو له ګواښ سره مخامخ دي. په روسیه کې تر 1 میلیون ډېر کسان په هیروینو روږدي دي او هر کال د مخدر موادو له امله په روسیه کې تقریبا 1.5 میلیون کسان مري. دغه امریکایي ورسپانه وړاندې لیکي: له افغانستان سره د امریکا د ستراتیژیکو همکاریو له موافقې سره سم باید په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد په خلاص لاس مبارزه وشي، ځکه چې په ټوله نړۍ کې له مخدر موادو سره د مبارزې لپاره دا ضروری ده او په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینه ده. همداراز په دغه هیواد کې د اداري فساد د زیاتوالي یو عامل دی. په مقاله کې وړاندې لولو: له هرو 5 افغانانو 4 تنه په کرهنې بوخت دي او افغانان مسلمانان دي چې مخدر مواد ښه نه ګڼي، خو لوږه او د طالبانو ګواښ دوی د دې موادو سوداګرۍ ته هڅوي. د کوکنارو په اړه بریتانیایي ورځپاڼې ټایمز هم مقاله خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي: ډېر ژر به په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات راټول شي او د طالبانو د تمویل لپاره به لاره هواره شي. نو بریتانیایي ځواکونه چې په هلمند کې پراته دي باید دې ته انتظار وي چې د طالبانو بریدونه به پرې زیات شي. د ټایمز په باور سربیره پر دې چې طالبان تر ډیره کمزوري شوي دي، خو بیا هم سخته جګړه کوي. بل لور ته بریتانیایي سهمت سبان وایي: افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو بهیر هم بریالی په مخ روان دی. د ټایمز ورځپاڼې په باور دغه لاسته راوړنې د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځانو حضور ګټور دی او د هغوی په ایستلو کې باید بیړه ونشي. ورځپاڼه بیا لیکي چې بریتانیا دې هغه وخت خپل پوځان له افغانستانه بهر کړي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اړتیاوې تر ډیره پوره شوي وي او وسلوال مخالفان نور له افغان ځواکونو سره د نشتو توان له لاسه ورکړی وي.
ازادي رادیو اوري د مجاهدینو د بری د شلم کلیزې په درشل کې د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو په نامه یوې ډلې د کابل په ځینو برخو کې د یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو انځورونه زړولي چې په مخې کرښې ایستل شوي دي. د ازادي غوښتونکو ځوانانو دغې ډلې په کابل ښار کې یو شمیر شعارونه هم زړولي چې پکې ویل شوي دوی د 10,000 کابلیانو وینه جهادي مشرانو ته نه وربخي. د دې تر څنګ یو شمیر کتونکي هم د سور د اتمې له لمانځلو سره مخالفت کوي او وایي چې دې ورځې افغانانو ته ښه پیغام نه درلود. په دې اړه نور حال له کابل د اسدالله لودین پر راپورټ کې اورئ.
که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې افغان حکومت د سور د اتمې جشن د لمانځلو لپاره څه ډول پروګرام لري، خو په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره یوې ناپېژندل شوې ډلې د دې ورځې پر ضد توند شعارونه خپاره کړي. د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو په نامه دغې ډلې د مجاهدینو د بریا د شلمې کلیزې په درشل کې د کابل ښار په ځینو برخو کې د یو شمېر پخوانیو جهادي مشرانو او قمندانانو انځورونه په داسې حال کې زړولي چې پر مخونو یې کرښې راښکل شوي. دې ډلې یو شمېر شعارونه هم زړولي او په کې لیکل شوي چې دوی جهادي مشرانو ته د 10,000 کابلیانو وینه نه وربخي. د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو ډلې د دې تر څنګ یوه اعلامیه هم خپره کړې او په اعلامیه کې یې د سور اتمه د افغانانو لپاره یوه لویه غمیزه بللې ده. که څه هم دغه ډله حاضره نه ده چې رسنیو ته راڅرګنده شي او خپل دریځ په روښانه توګه ووایي، خو یو شمېر کتونکي هم د سور د اتمې ورځې د جشن له لمانځلو سره مخالفت ښیي. افغان کتونکی کبیر رنجبار د سور اتمه د افغانانو لپاره یوه لویه غمیزه بولي او وایي چې د سور د ومې یا د کمونیستي کودتا په پرتله له دغې ورځې وروسته پر افغانانو زیات ظلمونه وشول.
او نظام دکتور نجیب الله را سقوط داد و این تراژدی کلانه به وجود آورد که او را ما به نام هشت سور یاد میکنیم.
د ډاکټر نجیب الله نظام نسکور کړ او هغه لویه غمیزه یې منځته راوړله چې موږ یې د سور د اتمې په نامه یادو. دا یوه غمیزه وه، که دوی دغه کار نه وای کړی مجاهدین به نه بدنامېدل. زه دوه کاله په کابل ښار کې د غمیزه شاهد وم. هیڅ وخت د افغانستان پر خلکو دومره ظلم نه و شوی چې د جهادي ډلو لخوا وشو. یو کور جوړ پاتې نه شو، 15,000 کابلیان شهیدان شول. عین هغه ظلم و چې د ترقي او امین په وخت کې وشو، خو د جهادي ډلو ظلم د ترقي او امین له ظلم نه هم زیات و.
ښاغلی رنجبر وایي چې دی د افغانستان جهاد ته درناوی لري، خو په خبره یې یو شمېر جهادي مشرانو د جهاد له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کړه او د افغانانو جهاد یې بدنامه کړ. خو یو شمېر پخواني جهادي مشران بیا له دغو خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د سور اتمې افغانانو ته ډېر ښه پیغامونه درلودل. د ولسي جرګې برحاله غړی او پخوانی جهادي قمندان قربان علي عرفاني وایي د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانانو مقاومت باید له پامه ونه غورځول شي او له دغې ورځې څخه باید لمانځنه وشي.
د سور د اتمې په اړه باید ووایم چې د افغانستان په جهاد کې افغانانو ځینې کمزوري درلودلې، خو په هر حال دغه جهاد ډېر پاک او مقدس و. هغه د دې لپاره چې ولسي ریښه یې درلوده، یعنې یو افغانستان شموله پاسون و. زما عرض دا دی چې د افغانستان جهاد ولسي او ډېر مقدس و.
یو شمېر عام افغانان هم په دې نظر دي چې د پخوانیو جهادي مشرانو قدر باید وساتل شي او په انځورونو یې باید ملنډې ونه وهل شي. ځینو کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل
د مجاهد دپاره یو ښه نوم پاتې سوی ده چې مثلا مجاهد وروس باستلی ده، شکست یې ورکړی دی. کار دا دی چې هر افغان مسلمان هغه ورځ ښه وساتي.
عباس، دا کم خلک چې په تصویرانو باندې عکسونو باندې دغه را کاږي، دوی له خوا اول پکار دی چې هغه وخت کې هغې کوم جهاد کړی دی اوس دوی له پکار دی چې دوی د هغه خلکو قدر وکړي.
دا ډېر غلط کار دی چې په دې دستورونو باندې دا چلیپاګانې راکش کوي او دا ښه کار نه دی.
پخواني جهادیان تیر شوي دي او قربانیان یې ورکړي دي خپله.
د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د مجاهدینو له بریا وروسته په هیواد کې کورني جنګونه پیل شول او ډېر بې ګناه افغانان پکې ووژل شول. د دغې ډلې په اعلامیه کې ویل شوي چې نړۍ او د افغانستان خلک باید پخوانیو جهادي مشرانو ته د یو جنایتکار په سترګه وګوري، خو تر اوسه د جهادي مشرانو لخوا رسمان په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی.
د سور د ومې په افغانستان کې د کمونیستي کودتا او له هغه وروسته د سور د اتمې وخت د مجاهدینو د رسېدو وروسته په هیواد کې د کورنیو جګړو په نتیجه کې پر دې سربیره چې لسګونه زره کسان وژل شول، ډېری له هېواده بهر کډوالۍ ته هم اړ کړل شول چې یو شمېر تر اوسه پورې په بهرنیو هېوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان کې د کډوالۍ تریخ ژوند تېروي. په همدې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت بیا پریکړه کړې چې له پېښوره ټول افغان کډوال باسي. هغه افغان کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني اسناد نه لري. د موضوع نور جزئیات بل پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار په راپور کې واورو.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په پېښور کې ډېر افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې پورې له دې ښاره د وتو امر کړی. د صوبایي حکومت والی رتبه دولتي مقام یا ډي سي او سراج احمد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مهال په پیښور کې یو خبري ناشته ته په وینا کې وویل صوبایي حکومت پریکړه کړې چې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدا قانوني اسناد ونه لري د مې میاشتې له 15 نیټې وړاندې له پیښوره وباسي.
منګا نورم داسې اقدام کول غواړو چې په پیښور کې د امن او خوشحالۍ ماحول د امن او خوشحالۍ د ماحول نور خپل لپاره نه دایو فیصله شوې ده چې هغه افغان شهري سره کاغذ نیوي آی سره ډاکومېنټس نیوي او غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي نو دا موږ فیصله کړې ده چې هغه دې په یو میاشت کې دنه خپل وطن ته لاړ شي چې دا په پیښور باندې کم برډن دی دا د لاین آرډ سچویشن دی امپروو شي.
سراج احمد خان وایي صوبایي حکومت د پیښور ښار پولیسو ته سرلنه نه په دې ښار کې د ډیر افغانانو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو او د پریکړې له مخې د لازم او سمدستي اقداماتو امر کړی.
چې څوک کور په کرایه باندې اخلي پیښور کې ان پراپرټي ډیلرز موږ د دې باوند ډاون کړی دي چې هغه موږ د پراپرټي کوم اګریمنت وي دا یو کاپی په تانه ته ورکړي. د دې نه علاوه موږ بیٹونه مقرر کړی دي د هر علاقه کې هر تانه کې چې ایب ګرځي او افغان شهري مقیم وي هغه سره د یونیسیار د طرف نه کارت یا د افغان کمشنریټ د طرف نه کارت دی وي او هغه غیر قانوني د خلاف په 14 فارن اکټ کې کاروایی کیږي چې دا خلک گرفتار شین دي بیا د بارډر نه اړول کیږي شي.
سره له دې چې د پاکستان امنیتي ادارو هر ځل په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور یوازې خپل وګړي تورن کړي او یا نیولي خو سراج احمد خان وایي دغه پریکړه په پښتونخوا کې د امنیت د ټینګښت په خاطر کړي.
د امن او امان په وجه باندې موږ دا قدم اوچت کړی دی. پیښور په امن باندې کې به اثر ځکه وي چې په بدمنۍ کې ډېر خلک داسې انوال دي که هغه پاکستاني دی او که هغه افغاني دی. دا زموږ اکشن سره به انشاءالله تعالی ماحول ښه کېدو چانسز ډېر دي. دا اکشن چې موږ واغوستی دی د دې امپلیمنټیشن لپاره به زموږ پولیټیکل ایجنټ سره هم میټینګ کیږي او دا ډیسیژن به موږ امپلیمنټ کوو انشاءالله تعالی په صحیح معنو کې.
د نوموړي د معلوماتو له مخې دا مهال په پیښور کې 8 لک افغانان دی ردی چې 4 لک د اوسېدا قانوني اسناد نه لري. سراج احمد خان وړاندې زیاتوي د ناقانون افغانانو د ویستو لړۍ بل پیښوره پیل او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دې صوبې تر نورو سیمو هم وغځول شي خو زیاتوي چې له هغو افغانانو سره چې د یونیسیار د کډوالۍ کارت یا نور قانوني اسناد ولري هیڅ کار نه لري.
د ژوند رنگونه
اردون کو زام داشه بعد پښتو ژبه خوږ ژبه سندرغاړي بریالي سمدي سره ولاړم. سمدي صاحب ستړي مشي
خوشاله شي تاسو ستړي مشي په خیر راشي
مننه ژوندې اوسې. سمدي صاحب دا راتوي چې کوم موسیقي چې تاسو غوي یا سندري وایي څومره مده کیږي وایي یو څنګه مور سره مینا شو؟
دا خو د وړکوالي نه مکتب د وخت نه زما مینا ده موسیقي سره. زما والد صاحب سمد استاد محمد حسین استاد سره شاګرد پات شو از ما فامیل کې زما مشر رور زما استاد ستار استاد خو فامیلې ان شاء الله
او ډیر مننه. کمی سندری زیاتره ته په خپل روح ته آرام ورکوي چې کله وای کومي سندری مخخي یاره
اچ په تالار کې د حمزه بابا غزل ووري دوه هغه غزل مخخي
ښه کېدل شي یو څو انترې راته زمزمه کی
اچانک درې سار کړې منو ما کار سوي الینو بخنه غواړم
pray that he loves you na de daro de rishtya kalma pray that he loves you na de daro de rishtya kalma tara ta saba saba kava zababega krama
دا اوس مې سندره ویلې وای چې پرېدا چې لوزونه د دروغ دی رښتیا کړم چې د حمزه بابا
غزل رفیق سیب ویلې دی پرېدا چې لوزونه د دروغ دی رښتیا کړم پرېدا چې لوزونه
دا مې ماوریدلې. نو ما یې شو خو پښتنه وکم چې چا خو لوزونه کې در سره هغه دا غنی کړی
لکه یارانه نه کنه یارانه مشته کنه خپل زوی سره مې د مراد سره مرید سره او یارانه مشته خپل وطن سره وطنوالو سره مې خپل مشرانو کشرانو ادیبانو شاعرانو تجارانو او بزګرانو چې سب خلک دي ټولو سره زما د افغانستان بچو بچو سره مې مینه ده
ډیر مننه
خوشاله شي خپل د صحت خیال وساتي او خپل اوریدونکو ته پیغام د خوشحالۍ د آبادۍ او خپل بچو باندې تعلیم کوي د مور پلار ډیر خیال وساتي ډیر زیات د مور خیال وساتي مور چې غټه هستي او خوګه خوګه ډیره ژوند خوشحالی آبادی سوکالی تاسو ته
په ژوند د ژوند رنگونو کې مو له خوږ ژبي پښتو سندرغاړي بریالي سمدي سره د زړه خوال کړی و. د په دې خبرونه کې د هغه د سندرې د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو واده کوم چې په بل پښتو خبرونه کې به البته د سکه نظرونه منګل یو سندره اوریدونکو ته خبره کړو. په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نور